درنو اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنایم. د امریکا غږ آشنا راډیو نن د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د قندار امنیه قمندان وایي چې دې ولایت ته د خلکو په زور راغلی او یوازې د خلکو په غوښتنې به واک پرېږدي. امریکا وایي د پاکستان دوه مخې لوبې ورته نوره د منلو وړ نه ده او په ایران کې نن د حکومت په طرفدارۍ خلکو مظاهرې کړي دي.
د خبرونې اورېدو ته ستړي مشئ. نن د چهارشنبې ورځ د جدید میاشتې 14مه د 2013 کال د جنوري د میاشتې له درېیمې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ د خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. په خوست کې د ځمکو پر سر راپورته شوي جنجال نه وروسته هلته میشتو کوچیانو باندې ټولې لارې تړل شوي دي. کندز کې زیات شمیر قالین اوبدونکو د کار نه لاس اخیستی او ایران کې دولت ضد روانو مظاهرو په اړه هم درته رپورټ لرو. درنو اوریدونکو، رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د قندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي د ولایت د خلکو په زور او د هغوی په فشار راغلی او یوازې د خلکو په غوښتنې به واک پرېږدي. کاغلی رازق امریکا غږ سره په مرکې کې ولیدي چې اوسنی حکومت انتخابي نه دی او د خلکو د مشورې په بنسټ جوړ شوی او د قندهار د امنیه قمندانۍ له مقام نه هغه نشي ګوښه کولی. کاغلی رازق په مرکې کې داسې وویل: خاغلی رزق وویل چې د افغانستان د قوانینو له مخې حکومت صلاحیت لري چې والیان او د ولایتونو امنیه قمندانان وټاکي او یا یې له کار ګوښه کړي. د خاغلی رزق د دې څرګندونو نه وړاندې د بلخ مخکنی والی عطا محمد نور هم ویلي ول چې حکومت یې د لرې کولو واک نه لري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پروسه کال د اروپا په ګډون د پاکستان او ایران نه تر شپږ سوه زره زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. په دې کې په زور استل شوي او په خپله خوښه ستانه شوي کډوال هم شامل دي. دغه وزارت ویلي دي چې د اروپا نه په تیر کال کې 2000 کډوال په خپله خوښه او 800 یې په اجباري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کابل په ښار کې د اسلامي دولت یادایش د ډلې یوه 13 کسیزه ډله چې د دغه ډلې بهرني غړي هم پکې شامل دي نیولې ده. د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه ډلې غوښتل د کابل په ځینو برخو کې غټ برید وکړي. امریکا وایي د پاکستان دوه مخې لوبه ورته نوره د منلو وړ نه ده. د امریکا متحده ایالاتو په اسلام آباد تور لګولی دی چې دوه مخې لوبه کوي او خبرداری ورکړی دی چې که د امریکا مرستې غواړي باید ډیر څه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان د سارا سانډرز ولیدي چې د پاکستان نه د تروریزم ضد د نور اقداماتو غوښتنه لري.
In terms of specific actions, I think you'll see some more details.
په راتلونکو چلیریشت یا اته چلوک ساتونه کې به په پاکستان د فشار راوړلو لپاره د مشخصو اقداماتو جزئیات تاسو درکو. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلی دی چې پاکستان کله زموږ سره ګډ کار کوي خو هغوی تروریستانو ته هم خوندي ځایونه ورکړي دي چې په افغانستان کې زموږ په عسکرو حمله کوي.
The administration is
د امریکا حکومت پاکستان ته د 2550 میلیونو ډالر مرسته ورکول زندوی. د دې لپاره روښانه دلیل موجود دی. پاکستان له کلونو راهیسې دوګونی لوبې کړي. دوی زموږ سره کار کوي خو په عین حال کې هغه ترهګرو ته ځای ورکړي چې په افغانستان کې زموږ پر ځواکونو بریدونه کوي.
د امریکا د دغو تورونو په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحا لودی ویلي دي که زموږ د مرستو قدردانی نه کیږي په خپل همکارۍ د سره غور کوو. په ایران کې د مظاهرو په شپږمه ورځ نن خلکو د حکومت په طرفدارۍ لارو کوڅو ته راوتلي ول. په دولتي تلویزیون کې ښودل کېږي چې خلکو د ایران ملي بیرغونه راخیستي ول او د امریکا او اسرائیل ضد شعارونه یې ورکول. په تیرو شپږو ورځو کې د حکومت ضد او په طرفدارۍ مظاهرو کې تر اوسه یوویشت تنه وژل شوي دي. د اروپا په لویدیځه برخه کې توپان چې سخت باران او تند باد ورسره مل دی لسګونه خلک ژوبل کړي دي او په زرګونو کورونه یې او په زرګونو کورونو برېښنا یې قطع کړې ده. د خبر تفصیل د شافع سردار ناوري.
توفان د فرانسې، جرمني، سویس، ایرلند او برتانیې ځینې برخې ځپلې دي. د باد چټکوالی په ساعت کې 160 کیلومتره دی او باران هم ورسره مل دی. په اکثرو ځایونو کې بعد ونې د بیخ استلی دي او د خلکو په موټرو یا عامو لارو کې پرتې دي. د هوا د خرابوالي په خاطر لسګونه پروازونه هم فسخه سوي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت ویلی دي چې په طوفان کې نه کسان ژوبل سوي چې د څلورو کسانو وضعیت د اندېښنې وړ ښودل سوي. فرانسې همدارنګه ویلي دي چې په پاریس کې تقریبا 30,000 کورونه برېښنا نه لري. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. د امریکا پوځ وایي د شباب د وسلوالې ډلې دوه وسلوالې په سومالیا کې د بی پیلوټ الوتکې یا ډرون په برید کې وژلې دي. په افریقا کې د امریکا د ځواکونو قومندانۍ په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په دې هوایي برید کې یو موټر هم تباه شوی چې چاودیدونکي مواد پکې بار وه. په اعلامې کې ویل شوي چې د دې موټر نه د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې د چاودنې دپاره کار اخیستل کېده. د امریکا پوځ پروسه کال په سومالیا کې د الشباب په وسلوالې ډلې دیرش هوایی بریدونه کړي دي. خدای په نوي میلادي کال کې لومړنی هوایی برید دی. د امریکا په زیاتره ایالتونو کې سږ کال په ژمي کې دومره سخت ساړه دی چې په تیرې یوه پیړۍ کې مثال نه دی لیدل شوی. نور تفصیل د سید سلیمان شاه نوري.
سکه لډیر سخت اخنۍ نه تر اوسه پورې د نهو کسانو د مرګ رپورت ورکړ شوی او د موسمي خدماتو د ملي ادارې یا ان ډبلیو اس د یو اټکل سره سم پر اتونکو څو ورځو کې به په ختیځو او مرکزي ایالتونو کې د هوا درجه د صفر نه ټیټیږي. خو د معمول برخلاف سکل د الاسکا په ایالت کې چې اوسیدونکي په ژمي کې له واورو او سختو سړو سره عادي وو، سکل په ژمي کې هوا نرمه او ملایمه ده. دا د الاسکا د مرکز د اوسیدونکي غږ دی چې وایي په جنوري کې دومره ملایمه او توده هوا واقعا زموږ لپاره ډیره زیاته تعجب وړ وه. معمولا په ژمي کې دلته هوا منفی دیرش درجو نه هیڅکله لوړه نه وي. ما خو فکر کوو چې دلته به دومره سړه هوا وچلیږي چې لیخه به مړه شو. سید سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر ده چې ناروی وایي عربي متحده اماراتو ته د مهماتو او وسلو صادرات ځنډولي دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انی اریکسن سوری دی ویلی دی د معلومات ورته نشته چې آیا د ناروې د پوځ لخوا عربي متحده اماراتو ته صادر شوي نظامی تجهیزات به په یمن کې کارول شوي وي کنه. خو میرمن سوری دی ویلی دی چې هغوی په دې باره کې اندېښنه لري او په همدې خاطر عربي متحده اماراتو ته د نظامی تجهیزاتو صادرول ځنډولې دي. د عربي متحده اماراتو حکومت د ناروې په دې پریکړې تر اوسه تبصره نه ده کړې. د سیمه یو نړۍ د خبرونو مود امریکا غاګ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د امریکا غاګ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بي طرفه پروګرامونه خبروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غاګ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ رپورټونه اوریدل. سپینه مانی ویلی غواړي پاکستان د ترهګر عزت په جګړه کې نور اقدامات وکړي. دا چې نور اقدامات به څه وي لږ وروسته په همدې اکړه درته رپورټ لرو. او دا هم د روانې خپرونې لومړی رپورټ. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په 2018 عیسوي کال کې 600,000 افغان مهاجرین له ایران او پاکستان او نږدې 3,000 نور له اروپایي هیوادونو نه افغانستان ته راستنه شوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په 2018 عیسوي کال کې له پاکستان او ایران څخه 600,000 او له اروپایي هیوادونو څخه 2,800 افغان مهاجرین خپل هیواد ته راستانه شوي چې پکې په زور ایستل شوي او په خپل خوخه ستانه شوي کډوال شامل دي. د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبه په ورځ یې په کابل کې له اروپایي ټولنې سره د یو هوکړلیک د لاسلیک کولو پر مهال رسنیو ته خبرې کولې وویل، له دغې شمیرې 40% مهاجرین له ایران او پاکستان او 800 نور له اروپایي هیوادونو څخه په زور ایستل شوي دي. د ښاغلي بلخی پر وینا سره لدې چې د مهاجرت مسله د افغانستان لپاره یو جدي ستونزه ده، خو تر څنګ یې په بهرنیو هیوادونو کې د افغان مهاجرینو لخوا هر کال میلیاردونه ډالر افغانستان ته دننه کیږي.
ما کشوری داریم دارای 40 سال جنگ.
هغه ویل موږ داسې یو هیواد لرو چې 40 کاله پکې جګړه شوی او 40% زموږ د بیکاری کچه ده، او هغه حواله او پیسې چې شاوخوا 1,000,000,000 کیږي په کال کې افغانستان ته راځي. دا لوی مرسته ده چې موږ له 40 کلونو جګړې او 40% بیکاری سره لاهم سا اخلو.
بالاخره خوب نفس میکشیم.
که څه هم له یوې خوا د مهاجرینو وزارت د کډوالۍ له ادرسه افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو د دننه کیدو ادعا کوي، خو له بلې خوا زیات شمیر افغانان اروپایي او نورو بهرنیو صنعتي هیوادونو ته د رسیدلو لپاره زرګونه ډالر لګوي. له اروپا څخه په زور راستون شوی افغان پناه غوښتونکی جوهر صافی وایي چې اروپا ته د تللو پر مهال یې شاوخوا 8000 ډالر لګولی دي.
قبولي په مشکله باندې ورکول کېدل، بل هغه ډیر زورول کول، ډیر مشکلات جوړول، او یعنی هغه وطن نو ما تقریبا 8000 ډالر پیسې مصرف کړې، کوم شتمنی مې چې او کوم سرمایه مې چې هغه پم دغه لار کې لاړل او هیڅ مې په لاس را نه وړل.
په همدې حال کې نن د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت د اروپایي اتحادیه په مالی مرسته او د کار ټولنیز چارو شهیدانو او مالینو چارو وزارت په همکارۍ د هغو افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره چې په کور دننه بې ځایه شوي او یا له بهر څخه افغانستان ته راستانه شوي درې اړخیزه هوکړه لیک لاسلیک کړ. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی وویل د دغه هوکړه لیک له مخې به اروپایي ټولنه د 1.5 میلیون یورو په ارزښت د افغانستان په 12 ولایتونو کې له بیرته راستانه شویو او بې ځایه شویو سره د مسلکي زده کړو، وړو کاروبارونو او نورو برخو کې مرسته وکړي. د هغه پر وینا له دغه مرستې څخه به 2200 کسان ګټه پورته کړي چې 40% به یې خزي وي.
کسانی که از دې برنامه مستفید میشن صاحب یک حرفه او مسلک میشن.
ښاغلی زکی ویل هغه کسان چې له دغه پروګرام څخه ګټه اخلي د یوې حرفه او مسلک خاون کیږي، او یو زیات شمیر له فراغت وروسته یو لړ مرستې هم ترلاسه کوي چې په دغه مرستو کې د کارموندنې او د دندې زمینې برابرول شامل دي، او په ورته وخت کې یو شمیر ته د کوچنیو تشبثاتو د پیلولو لپاره لومړنۍ مرستې برابرېږي چې له مخې به دوی په خپلو پښو ودرېږي،
وسیله به پای خود استاده خواهند شد.
هغه زیاته کړه چې دا مرسته به د کابل په ګډون په بامیان، بدخشان، بلخ، تخار، نورستان، کندهار، لغمان، ننګرهار، هلمند، پروان او کونړ ولایتونو کې راستنیدونکو کډوالو او بې ځایه شوو ته ورسول شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د تیرین ژي یوې اونۍ راهیسې د ایران په مختلفو ښارونو کې د تاوتریخوالي ډکو روانو مظاهرو په هکله هم درته رپورټ لرو چې لږ وروسته یې اوري، خو اوس ورته د امریکا او پاکستان پر اړیکو رپورټ لرو. سپین ماڼۍ ویلې غواړي پاکستان د ترهګرۍ ضد په جګړه کې نور اقدامات وکړي، او د سخکاری چې واشنگتن به پر اسلام آباد د فشار راوړلو لپاره په راتلونکو دوه ورځو کې ځانګړي اقدامات اعلان کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي پاکستان له کلونو راهیسې دوه مخې لوبه کړې او د امریکا نوې ادارې ته دا لوبه د منلو نه ده، ځکه یې د هېواد ته د مرستو ورکول ځنډولي دي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
په کراچۍ کې د امریکا ضد شعارونه او د امریکا بیرغ سوځول. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه ټویټ ځواب دی چې پاکستان یې په درواغو، خطایستلو او د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مکماستر د امریکا غږ ګریټا ون سسترین سره په خبرو کې وویل چې د ولسمشر ټرمپ ټویټ په خپله دا څرګندوي چې ټرمپ له پاکستان څخه مایوسه شوی.
This is really our effort to
امریکا غواړي پاکستان ته یو څرګند پیغام ورکړي، ځکه چې د دواړو هیوادونو ملګرتیا نوره د دوګونی پالیسۍ بار نشي پورته کولای، او موږ دې ته ضرورت لرو چې په وداسې طریقه په افغانستان کې د ثبات لپاره ګډ کار وکړو چې د پاکستان په ګټه هم وي.
متحده ایالات له ډېرې مودې راهیسې پر پاکستان تور لګوي چې هغو ترهګرو ته پناه ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې پر امریکایي عسکرو بریدونه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د پاکستان په اړه د مکماستر سره ام نظر ده.
د امریکا حکومت پاکستان ته د 2500 میلیونو ډالرو مرستې ورکول ځنډوي. د دې لپاره روښانه دلیل موجود دی. پاکستان له کلونو راهیسې دوه ګونې لوبې کړي. دوی زموږ سره کار کوي، خو په عین حال کې هغه ترهګرو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې زموږ پر ځواکونو بریدونه کوي.
د پاکستان د ملي سلامتیا کمیټې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر بیان ژوره ناهیلي څرګنده کړې ده، او ویلي دي چې امریکا د پاکستان قربانۍ له پامه غورځوي.
په افغانستان کې د ناټو 150,000 او 200,000 افغان سرتیری وو، خو ترامپ وایي چې دوی په 1400 کلونو کې جګړه له دې کبله ونه ګټله چې له پاکستان څخه 200,000 کسان ورلیږل شوي وو چې د دوی خلاف وجنګېږي. هر څوک چې په حقیقت خبر دی په دې به باور ونه کړي.
یہ تو بالکل
امریکا مونږ د خپل گاونډي هیواد افغانستان سره په جګړه کې ښکیل کړو، مونږ ته تاوان ورسوه او افغانستان یې زموږ دښمن کړ. مونږ میلیاردونه ډالره د شمالي وزیرستان په جګړه ولګول. دا د امریکا جګړه ده، زموږ جګړه نه ده.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي سوي کال په لومړۍ ورځ په خپل ټویټر کې د پیغام له لارې پاکستان په درواغو او دوکې تورن کړ.
But I'm afraid په دوړو خاو کې هو کسانو ته متاسفم چې غواړي اړیکې خراب شي او بش پړې وشلېږي. د نوي کال ته په ور کړل شو
د سپینې ماڼۍ ویاندې ساره هکبی ساندرز او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر ناورت هم پروند د پاکستان پاړه د ولسمشر ټرمپ د ورستی ټویټ د تشریح پر مهال ویل چې پاکستان په خپل خاور کې د ترهګرو په ضد نور اقدامات کولای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ولې ترکمنستان په افغانستان برق قطع کړ؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په مرکې کې اوري. خو د مرکې نه مخکې د تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې د ایران په مختلفو ښارونو کې د تاوتریخوالي ډکې حکومت ضد مظاهرې روانې دي. خو نن چهارشنبه په لسګونو زره حکومت پلوه ایرانیانو هم د حکومت په پلوۍ سړکونو ته راووتل. مبصرین وایي د ایران رژیم غواړي په دې توګه خپل قوت څرګند کړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د سه‌شنبه په ورځ وویل نړۍ باید د ایراني رژیم خلاف مظاهرو په وړاندې چپه خوله پاتې نشي. د امریکا غږ د خبریالې مارګریټ بشیر رپورټ به نسیم ستانزیت هسته ولولي.
د امریکا سفیر نیکی هیلی په یو بیړني خبری کانفرانس کې وویل امریکا به په ملګرو ملتونو کې د ایران د مظاهرو په اړه د اقداماتو غوښتنه وکړي.
په کار ده چې موږ ټول چپه خوله پاتې نشو. د ایران خلک د ازادۍ د غوښتلو لپاره نارې وهي. د ازادۍ ټول مینهوال باید د هغوی ملاتړ وکړي.
نیکی هیلی وویل دا به د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او په ژنیو کې د بشري حقونو د شورا بیړنۍ غونډې ورو غواړي. که څه هم دا معلومه نه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د کورنۍ مظاهرو په اړه دا کار وکړي او که نه، ځکه د هغوی اندېښنې د هغه څه په اړه وي چې نړیوالې سولې ته ګواښ ګڼل کیږي. د متحدو ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار ایچ آر مکماستر د امریکا غږ له ګریټاوان سیسټرن سره په یوه مرکه کې وویل د ایران خلک له دې نه ستړي شوي دي چې هیواد د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه کوي بلکې نورو هیوادونو ته ترهګري صادروي.
له همدې امله دا مهمه ده چې د دې رژیم لاسرسی وژونکو منابعو ته بند شي، په دې توګه له ډیپلوماسۍ او بندیزونو نه کار واخیستل شي. موږ وینو چې د ایران خلک د دې رژیم له هغه سلوک نه چې له دوی سره یې کوي ناخوښي څرګندوي.
په همدې لړ کې د سپینې ماڼۍ له ویاندې ساره هکبی ساندرز نه پوښتنه وشوه چې آیا واشنگتن غواړي په تهران کې د رژیم بدلون وویني.
زه فکر کوم چې د دې لوبې د پای مقصد به دا وي چې د ایران خلکو ته د هغوی بنیادي بشري حقونه ورکړل شي. هغه به یقینا په دې خوښ شي چې په دولتي کچه د ترهګرۍ له ملاتړ لاس واخلي. فکر کوم ټوله نړۍ به وغواړي چې داسې کار وویني.
له بلې خوا نه حکومت پلو ایرانیانو شعارونه ورکول. مشره، موږ چمتو یو. مظاهرچیانو د ایران بیرغونه رپول او د روحاني مشر آیت الله علي خامنهي عکسونه له ځان سره انتقالول. هغوی د مرګ پر شورشیانو لوحې هم انتقالولې. یو بل مشهور شعار دا و موږ خپله وینه خپل مشر ته اهدا کوو. خو د رژیم خلاف مظاهرې چې تر اوسه پورې یوویشت تنه پکې وژل شوي دي هم روانې دي. دا چې دا مظاهرې به څه ډول دوامدار بدلون منځته راولي او که نه، دا لا معلومه نه ده.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ولې په خوست کې پر کوچیانو لارې بندې شوي دي؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په رپورټ کې اوري چې د خوست نه زموږ همکار رالیږلی. خو تر دې مخکې درته مرکه لرو. افغانستان د ترکمنستان نه د نورو مرستو سربیره برق هم واردوي. خو د رپورټونو له قراره د میلادي نوي کال په شپه ترکمنستان پر افغانستان برق قطع کړ. دا چې ولې او علت څه و، د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب آشنا رادیو ته وویل.
تاسو څنګه معلوم دی چې موږ تقریبا د افغانستان 80% برقه د همسایه ګاونډونو موږ برق اخلو. تقریبا دا راځي د پیسې لحاظ نه حدود 300 میلیون افغانۍ مونږ برق اخلو. نو متاسفانه دې کال چې طرفه د ترکمنستان کال چې پروژه ختم شو قرارداد هغې تقریبا یو میاشت مخکې دو میاشت مخکې هغې مونږ ویل مونږ ستا خپل طرفه جیګه کو د تېزل خو هغه مونږ نه منله صحیح نه دی او زمونږ تفاهمنامه دې باندې نه چې تاسو تفاهمنامه یو ځای جیګ کړي. نو هغې مونږ تقاضا چې مونږ یو رای حل پیدا کړو خو متاسفانه همدې حل باندې مونږ ونه رسېدو. آخر سفر چې مونږ لري ترکمنستان ته نو هغې خپل طرفه د یو ځل تقریبا دوه چنده مونږ باندې درخواست کړی و نو مونږ هغه ونه منل. نو هغې د اعتراض د خاطر موافقه ونه رسېدو او مونږ تاریخ هم تیر شو مونږ درخواستو ته لیږلی وم رسمي دوپلیکات چې نه لیکن هغې ونه منل. متاسفانه هماغه شپه بیا برق قطع کړی و.
د ترکمنستان د برق نه کومې سیمې استفاده کوي او څومره وخت دپاره برق قطع و؟
درې ولایتونه مشخصا سرنګ سرحدي ولایتونه مونږ برق اخلو او لیکن یو غټ قرارداد هم درو چې آینده کې کابل دپاره هم د ترکمنستان برق راشي. لیکن فلحال درې قرارداد دی، سرپل د جوزجان، فاریاب سرپل او هرات دپاره. دې دپاره مونږ برق اخلو هغې نه او مجموعاً تقریباً چې دی ولایت شو 100 میګاوټ برق مونږ همدې مجموعاً ترکمنستان نه مونږ اخلو. دې درې ولایت دپاره لیکن اکثراً زیات برق مونږ اخلو خپله د هرات دپاره تقریباً 60 میګاوټ پورې برق مونږ هرات ته اخلو ترکمنستان نه.
اوس د ترکمنستان سره کوم تفاهم ته رسېدلی یاستئ؟
فلحال مونږ یو تفاهم ته ورسېدو د بلمرچنه نه یو میاشت دپاره بېرته هغې یو مونږ درخواست لیکلی، یو میاشت دپاره هغه موافقه کړې، یو میاشت بیر قرارداد تمدید شو مخکېنی قرارداد او مونږ آیت تخنیکي انشاءالله د تېرې همدې میاشت کې تر آخره جنوري نه مخکې به بېرته آیت تخنیکي ځي او هغې سره په موافقه رسي خپله به طرفه د هغې خپله د شرایط ټول باندې. نو فلحال اوس یو میاشت دپاره مونږ خپل قرارداد تمدید کړی.
غالب صاحب که د یوې میاشتې قرارداد ختم شي او ترکمنستان بیا هم په دوه چندې بیې باندې ټینګار وکړي، بدیله لار هم څه ده؟
لن مدت بدلونه نشته لیکن دراز مدت بدلونه باندې کار شوی. تاسو من شبرغان ګاز سرمایه ګذاري باید پاور چې باید انرژي سرمایه ګذاري منظور شوی ترکات ملي نه انشاءالله ډېر زر 15 شپږ میاشت کې هغه پروژه به 50 میګاوټ جوړېږي چې هغه خپله شبرغان دې ولایت ته وخت ورکولی شو. اقلن ایران دپاره مونږ آیت تخنیکي جوړ کړی چې ایران ته لاړ شي او اوس ایران سره مذاکره خپل وکړو چې ګورو چې فرض کړه ترکمنستان ونه کړي نو کوم شرایط باندې ایران نه همداسې ارزان طریقې باندې هغې نه برخه اخیستلی شو. دوه دریم همدې عزل پلان وو چې که دا احیانا که موافقه باندې ونه شي کېدای شي یو کال دپاره مونږ تمدید کړو ومنو لیکن همدې ولایتونو دپاره د بدیل د خپل د انرژي افتابي دپاره پلانونه مونږ ټول انشاءالله آماده دي کېدای شي هغې طریق نه د کوشش کړو چې هغې ته نه واخلو.
یوې میاشتې کې چې د ترکمنستان سره قرارداد ختمیږي د بدیلې لارې چې افغان حکومت ورته لټولي تاسې ورته لټولي دي هغه به فعال شي؟
نه، ما تاسو ته وویل که یو میاشت تفاهم که موافقه ونه رسېږو مونږ برنامې چې ترکمنستان سره برنامې لرو درازنت برنامې لرو هلته د ټاپي پروژې مو سره ځي ټاپ پروژه چې ترکمنستان پاکستان ته برق رسوي افغانستان ترانزیت لاره ورته همدا افغانستان دی ټاپي پروژه چې افغانستان نه تېرېږي د افغانستان نه تېرېږي او همداسې همدا مطلب دی که نه. نو مونږ مطمئن یو چې یو رای حل ورته رسېږو. یو دویم که ونه منل بالکل نو همدا قرارداد مونږ خیر دی یو طریقه باندې بیا تمدید کوو آخره کال پورې او د آخره کال پورې بدیل به وګورو. یو دم یو میاشت کې بدیل نشته چې تاسو ته ویلی یو میاشت لپاره کوم بدیل نشته. نه،
ډېره مننه غالب صاحب کور ودان
سلامت اوسه مهرباني تاسو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com
او دا هم د روانه خبرونه وروسته رپورت. د کندز قالین اوبدونکي وایي چې د لاسي قالینو د نرخونو ټیټوالی او د خامو موادو نشتوالی د قالینو پر اوبدلو هم اغیز کړی او زیات شمیر قالین اوبدونکو له قالین اوبدلو نه لاس اخیستی. خبریال ګل رحیم نیازمنې په هکله رپورټ رالیږلی.
د کندز قالین اوبدونکي وایي چې د لاسي قالینو د نرخونو ټیټوالی او د خامو موادو نشتوالی د قالینو پر اوبدلو هم اغیز کړی او زیات شمیر قالین اوبدونکو له قالین اوبدلو لاس اخیستی. په قندوز کې د قالین اوبدونکو د ټولنې مشر عبدالله وایي چې پخوا دوی هر کال 3000 متره قالین اوبدلي، خو اوس دغه کچا تر پخوا له نیمایي هم راټیټه شوې ده. هغه زیاتوي چې دوی په هیواد کې دننه د قالین اوبدلو لپاره خام مواد نه لري، نو ځکه یې اوس خلک نه اوبي. عبدالله زیاتوي چې دولت ورسره د قالین اوبدونکو لپاره د ښارګوټي د جوړېدو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه یې هیڅ معلومات نه کیږي. هغه وایي چې اکثر ترکمن خلک چې د قالین اوبدلو له لارې ژوند پر مخ وړي، په هیواد کې ورته د اوسېدو سهولتونه نشته، نو په پاکستان کې اوسېږي او د پاکستان حکومت ورته سهولتونه برابر کړي، نو ځکه خپل هیواد ته نه راستنیږي. عبدالله وایي چې خارجي سوداګرو هم اوس له دوی سره د قالینو تجارت راکم کړی دی.
خریدارای کې خارجي داسې نسبت وسه کم شیدل سالای گذشته ما تولید زیاد داشتیم، بازار جهانی ما خوب بود.
خارجي سوداګرو چې به زمون قالین اخیستي اوس یې ناخلي او کاروبار یې کم شوی دی. په خوا مو زیات تولید درلود او د قالینو بهرنی مارکیټ هم خو. په هغه وخت کې هر قالین اوبدونکي په یو متر کې له 2000 څخه تر 2500 پورې افغانۍ عاید درلود، خو اوس دغه عاید 800 افغانۍ ته راټیټ شوی دی. قالین اوبدونکي وایي چې د خامو موادو نشتوالی او ناامني د دې سبب شوی چې د دوی کاروبار زیانمن کړي. دوی وایي چې کاروبار یې تر نیمایي زیات راکم شوی او د دوی زیات قالین اوبدونکي اوس له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عبدالرحمن چې د قالین پلورلو دکان لري وایي چې د وطنۍ قالینو داخلي بازار هم خراب شوی.
او قالین وطنۍ خوبش تخته از 25000 افغانۍ است.
وطنی قالین یو تخته په 15000 افغانۍ ده او خارجي قالین چې په ماشين وبدل کیږي په 15000 افغانۍ پلورل کیږي، نو وطنی قالین څوک نه اخلي. خارجي قالین چې په ماشين وبدل کیږي قیمت یې د وطنی قالین په نسبت چې په لاس وبدل کیږي کم ده. د قلیزال یو تن اوسیدونکو امان الله چې په کور کې قالین وبي وای چې له دوی سره دولت ژمنه کړې و چې خارګوټي به ورته جوړ کړي او له دوی سره به په تجارتي او تولیدي برخه کې مرسته کوي، خو تر اوسه ورسره د رجمنه نه ده پوره شوی.
شرک هایی که برایشان وعده داده بود، او شرک ها را برایشان تنها وعده مز بود، برای از اونا آماده نساخت تا اونا تشویق شوند. و
دولت له قالین اوبدونکو سره د خارګوټي د جوړېدو ژمنه کړي و، خو دغه ژمنه پوره نشوه چې دوی تشویق شي او د قالینو صنعت پرمختګ وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو د چارو مسولین وایي چې د قندوز پر سوداګریزو چارو او اقتصادي بنسټونو باندې ناامنۍ منفي اغیز کړي. دوی وایي چې بهرني او داخلي سوداګر د یوې سیمې حالاتو ته په پاملرنې سره خپل کاروبار جوړوي. که په قندوز او نورو شمالي ولایتونو کې د قالین اوبدونکو لپاره خارګوټي جوړ شي او د خامو موادو په تهیه کولو کې ورته اسانتیا برابر شي، کېدای شي یو ځل بیا افغانستان د لاسي قالینو د تولیدونکي هیواد په نوم مشهور شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس هم د څو مهم خبرونو لنډې زوري. د قندار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي دی ولایت ته د خلکو په زور او فشار راغلی او یوازې د خلکو په غوښتنې به واک پرېږدي. ښاغلی رازق امریکا غږ سره په مرکې کې ویلي دي چې اوسنی حکومت انتخابي نه دی او د خلکو د مشورې په بنسټ جوړ شوی او په همدې خاطر هغه د دې مقام نه څوک نشي لرې کولی. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې پروسه کال د اروپا په ګډون د پاکستان او ایران نه 6000 نه زیات خلک افغانستان ته ستانه شوي دي. امریکا وایي د پاکستان دوه مخې لوبه ورته نوره د منلو وړ نه ده. د امریکا متحده ایالاتو په اسلام آباد تور لګولی دی چې دوه مخې لوبه کوي او خبرداری ورکړی که د امریکا مرستې غواړي باید ډیر څه وکړي. په ایران کې د مظاهرو په شپږمه ورځ نن خلکو د حکومت په طرفدارۍ لارو کوچو ته راوتلي ول. په دولتي تلویزیون کې ښودل کیږي چې خلکو د ایران ملي بیرغونه راخیستي دي او د امریکا او اسرائیل ضد شعارونه ورکوي. د اروپا په لویدیځه برخه کې توپان چې سخت باران او تند باد ورسره مل دی، لسګونه خلک ژوبل کړي دي او په زرګونو کورونو یې برېښنا قطع کړې ده. د امریکا پوځ وایي د الشباب د وسلوالې ډلې دوه وسلوالې په سومالیا کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژلې دي. او وروستی خبر دا چې ناروی وایي عربي متحده اماراتو ته د مهماتو او وسلو صادرات ځنډولي دي. د ناروی د بهرنی چارو وزارت ویلي دي دا معلومات ورته نشته چې آیا د ناروی د پوځ لخوا عربي متحده اماراتو ته صادر شوي نظامي تجهیزات به په یمن کې کارول شوي وي او کنه.
قدر من اوریدونکو مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو نام لمړی خبری خبرونه واوریده. نو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو لنډو شیبو کې د دری خبرونه اورئ. تر بیا خدای ملشه.